درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوساری رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه هم د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری ویلی د روان کال په اپریل میاشت کې له ایران او پاکستان څخه تر 250 زره زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې ډیری د فشار او زور له کبله بیرته استول شوي او د چاري د افغانستان له مخکې څخه سخت بشري وضعیت لا خراب کړی دی. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنری د معلوماتو له مخې له دې شمېر څخه شاوخوا شپږ نوي زره کسان په زور ایستل شوي، په داسې حال کې چې نږدې یو سلو څلور پنځو زره نور په خپل خوښه بیرته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری په خپل روسي راپور کې ویلي د افغانانو په پراخ ډول بیرته ستنېدا د بشري مرستو پر محدودو سرچینو نور فشار هم راولي او د حقوقو میلیونونو خلکو وضعیت لا خرابوي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره هلې ځلې کوي. د امریکا یو شپیر تقاعد شویو پوځي افسرانو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي چې د افغان متحدانو د بیا میشتېدو پروګرام ته دوام ورکړي او خبرداري ورکړي چې د دې نوښت پریښودل به د خپلو نړیوالو شریکانو په وړاندې د امریکا باور زیانمن کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې د ولسمشر ټرمپ د اجرایي فرمانونو له مخې د کډوالو د منلو موقت بندیز د پای ته رسیدو په حال کې دی. دغه فرمانونه سپینې ماڼۍ ته د ښاغلي ټرمپ له بیرته راتګل وروسته صادر شوي وو، چې په لړ کې د هغو افغانانو د بیا میشتېدو پروګرامونه هم وځنډېدل چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی و. تر دې دمه د ټرمپ ادارې لا څرګنده کړې نه ده چې دا پروګرام به بیا پیلوي او که به یې پای ته رسوي. ازبکستان وی له افغانستان سره به یو سوداګری مرکز جوړ کړي او د سوداګری اړیکو د پراختیا په باب د خبرو لپاره به د روانې میاشتې په لړ کې افغانستان ته یو جګپوری پلاوی واستوي. دا خبره د ازبکستان د صنعت پانګونې او سوداګری مرستیال وزیر پرون چهارشنبه په تاشکند کې د طالبانو د حکومت له یو پلاوي سره په کتنه کې وکړه. د طالبانو د سوداګری وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی د صنعت او سوداګری وزیر احمد الله زاهد د یو پلاوی په مشرۍ ازبکستان ته تللی څو له ازبک چارواکو سره د هغو ستونزو پر حل لارو خبرې وکړي چې افغان سوداګر په ازبکستان کې ورسره مخامخ دي. د جنوبی کوریا استخباراتي ادارې ویلي د شمالي کوریا نږدې 500 سرتیري چې د روسیې او اوکراین په جګړه کې برخه اخیستې و وژل شوې دي. د جنوبی کوریا د استخباراتو ملي ادارې د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد پارلمان ته ویلي چې په مجموع کې تر اوسه د شمالي کوریا شاوخوا 4,500 سرتیرو ته مرشوب له اوښتی ده. د راپور له مخې له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې د الوتکو او ریل ګاډو په وسیله شمالي کوریا ته کابو 2,000 پوځیان وړل شوي دي. او د سویډن پولیسو یو تن په اوپسالا شهر کې د سه‌شنبه د ورځې د ډزو په تړاو نیولی دی. د راپورونو له مخې یو زلمکی د شهر په مرکز کې په یوه سلمانی کې پر خلکو ډزې وکړې او بیا د یو سکوټر په وسیله وتښتید، خو پولیسو تعقیب کړ. پولیسو د چهارشنبه په ورځ تایید کړ چې نیول شوی کس تر 300 کلونو کشر دی. د سویډن پولیسو په یوه خبري کارپراس کې وویل د برید درې واړه قربانیان د 1500 کلونو ترمنځ عمرونه لري. که څه هم د سیمې د پولیسو مشر اریک اکراولوند وویل چې د هغوی هویت تر اوسه سم نه دی تایید شوی.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
دله مهربانه را په سپیڅلی نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ به یاست او وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولې وي. تاسو ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرغلاست وایم په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنې شي ور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د سامانیانو په حق لده دا چې سامانیانو حکومت څه ډول حکومت دی. دغه اروند به موږ او تاسو په همدې لوست کې معلومات لسته راوړو. راځو خپل درس پیلو چې لومړنی موضوع موضوع مو د سمنیان په حق لده. سمنیان د سمن خدات په نامه د یو سړي د نامه څخه اخیستل سوی دی. دغه نوم چې هغه زموږ د هیواد د مشهور تاریخ لیکونکو عبدالحی ګردیزي په وینا سره سمن خدات د مغان یا زردشتي د روحانیونو څخه شمیرل کیږي او د ماورانهر په څنډو کې دی ژوند کوي. د سمنیانو د لړۍ لومړنی بنسټګر چې و هغه اسماعیل بن احمد بن سمن خدات نومېدی چې دی په 240 قمري کال کې پر فرغانه کې وزېږېدی او امیر اسماعیل په پوره ډول سره په ماورانهر باندې هغه وخت واکمني ترلاسه کړې چې د دورور نصر په 299 هجري قمري کال کې مړ سو. مګر د ده شهرت او اعتبار بیا هغه مهال ډېر زیات سو چې سفاریانو ته یې په جګړه کې ماته ورکړه او د هغو څخه یې حکومت ونیوی. عمر بن علی سفاری هم ونیوی. نو دغه مهال د شهرت او اعتبار په دغه ځای کې ډیر زیات سو. دغه پیښه په 298 قمري کال کې د ربیع الاول په 15 رامنځته سو او وروسته له دغه پیښې بیا عباسي خلیفه متزد ته د حکومت فرمان ولیږي، ځکه چې د سفاریانو د خلافت د اوامرو څخه د سرغړونکو په ماتې سره سمانیانو په عباسي خلافت کې ډیر محبوبیت ترلاسه کړ. او د دې ترڅنګ امیر اسماعیل سمانی د عباسي خلافت د ملاتړ په لاره کې د نورو مخالفانو سره هم جګړه وکړه. دا چې دی خپل ملاتړ د عباسي خلافت څخه وشودي، نو په دغه وخت کې هر هغه مخالف چې د عباسي خلافت مخالفین و د هغو سره جګړه وکړه، چې د هغو د جملې څخه لکه د تبریستان د علوي سادات سره جګړه وکړه او د هغوی مشر محمد بن زید علوي ووژي، چې تبریستان یا اوسنی تهران او څه وخت وروسته بیا زنجان او قزوین هم ونیول. په دې ترتیب سره بیا د خپلو فتوحاتو یا د خپل واکمنۍ لمنه نوره هم د افغانستان څخه واړوله، د اوسنی ایران تر لویدیځ څنډو پورې ورسول. او ورسره د امیر اسماعیل سمانی په وخت کې د سمانی دولت پلازمینه یعنی د بخارا شهر چې د دوی د سمانی دولت پلازمینه یا مرکز و، هغه ډیر پرمختګ وکړي. او همدارنګه په ختیځ کې د اسلامي شهرونو هم په یو مهم مرکز باندې بدل سو. امیر اسماعیل بیا تقریبا د 2 کلونو د امارت څخه وروسته یا د 2 کلونو واکمنۍ څخه وروسته دی په 295 قمري کال یا 908 کال کې مړ سو. د ده پسې ځایناستی څه ډول ټاکل کیږي؟ د امیر اسماعیل ځایناستی یا د ده څخه وروسته چې کوم کس واک ته رسیږي، هغه د همدغه امیر اسماعیل زوی دویم احمد و چې د ده ځایناستی سو او د ده څخه وروسته واک ته ورسېدی، چې بیا د ده د واکمنۍ په دوره کې چې د ده د واکمنۍ دوره 5.5 کاله وه، د سمانی دولت عسکرو په سیستان کې د سفاریانو هغه کوم پاتې شونی یا هغه کوم پلویان چې پاته وه، او همدارنګه په ماورانهر کې بیا د ترکانو سره جګړه وکړه. او په دې نشته یا په دې جګړه کې سمانی دولت بریا ترلاسه کړه. خو احمد سمانی بیا ډیر ژر په 300 قمري کال یا 914 میلادي کال کې د خپلې مریې د خوا وژل کیږي، چې بیا د څخه وروسته د زوی نصر واکمنۍ ته رسیږي. د نصر د مړینې څخه بیا وروسته، یعنی کله چې نصر واکمنۍ وکړه، د هغه د واکمنۍ وروسته بیا یا د هغه د مړینې څخه وروسته بیا سمانی حکومت تر 300 پنځه نوي قمري کاله پورې پاتې کیږي، یعنی تر دغه کاله پورې د دوی واکمنۍ دوام لري. او په دغه وخت کې بیا وطن سمانی مشران واک ته رسیږي، یعنی د نصر د مړینې څخه وروسته تر 300 پنځه نوي قمري کاله پورې وطن نور کسان واکمنۍ ته رسیږي او په دغه حکومت کې واکمنۍ کوي، چې بیا په 300 پنځه نوي کال کې دغه حکومت د منځ ځي. د سمانی دولت مخ په زورتیا یا مخ په ماتې، هغه مهال دوی مخ په ماتې کیږي یا کمزوري کیږي، چې ډېر واک سیمه ییز مشرانو ته په لاس ورځي، یعنی سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي. مثلا په هر برخه کې یو حکومت راپورته کیږي او هلته خپل سیمه ییز حکومت پیلوي، خپل ځان خپلواک ګڼي. نو د دغه سمانیانو د دولت کمزورتیا یا هغه مهال چې دغه دولت د ماتې سره مخامخ کیږي، مخ په پرځېدو روانېږي، دا هغه مهال شروع کیږي چې په دغه دغه وخت کې یا په دغه حکومت کې سیمه ییز حکومتونه رامنځته شي، یا زیاتره واک سیمه ییزو مشرانو ته په لاس کې ورکول کېږي. مثلا په لویدیز، ختیز او په ځینو ولایاتو کې چې کوم مشران دي، دغه د حکومت یا د دولت زیاتره واک دغه سیمه ییز حاکمانو ته په لاس ورکول کېږي، یا دغه سیمه ییز مشرانو ته په لاس ورکول کېږي. چې د دغه مشرانو د جملې څخه یو هم الپتګین و، چې دی په لومړی کې د ترک د غلامانو څخه و، چې بیا دی په غزنه کې په 315 کال کې د ترک د مریو په ملاتړ سره، یا د ترک د غلامانو په ملاتړ سره د غزنویانو د نوي حکومت بنسټ ایږدي. بیا ساماني حکومت او دولت 102 کاله او شپږ میاشتې اوږدېږي، او 102 کاله او شپږ میاشتې نوره واکمني کوي، چې دغه دوام یا د دغه دورې څخه وروسته بیا دغه حکومت د منځ ته ځي. راځو دا چې د سامانیانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول و. د سامانیانو دوره چې د ختیځ نړۍ په تاریخ کې د اسلامي رنسانس په توګه تعبیر شوی دی، او د اقتصادي پلوه هم په ځانګړې توګه زموږ هېواد روښانه دورو څخه شمیرل کېږي، یعنی د اقتصادي پلوه زموږ هېواد ډېر روښانه، او په دغه دوره کې د اقتصاد او صنعت په برخه کې پرمختګونه ډېر سوي وو. او دغه پرمختګونه دوه عمده لاملونه درلوده، چې لومړی درنو مالیاتو او باجونو نشتنوالی و، یعنې درنه مالیات پر خلکو باندې نه وه، ډېر باجونه نه وه. دویم دلیل یې دا و چې لازم کورنی ثبات او همدارنګه بهرنی سوله، د بهرنیانو سره به د سولې لاره پرمختلله، او همدارنګه دننه کورنی نظام یا کورنی ثبات شتون درلود. چې دغه دوه لاملونه د اقتصادي پرمختګ دوه عمده دلایل وه. د دغه دوه د عواملو په ترڅ کې بیا ښه اقتصاد او ښه اقتصادي وده رامنځته سوله. اقتصاد ډېر پرمختګ وکړي، د خلکو اقتصادي وړتیا لوړه سوه، قصرونه، باغونه او همدارنګه ظریفه صنایع رامنځته سوه، د خلکو تولیدات وده وکړه، چې تر هغه ځایه پورې چې په یوه کال کې د سامانیانو د خوا د هېواد 30 میلیونه درهم راټولېدله. د فرهنګ او تمدن په برخه کې هم مهم یون رامنځته سو، ځکه د سامانیانو په لاس باندې د یو پیاوړي نظام بنسټ کېښودل سو، او د همدغه بنسټ د ایښودو سره سم فرهنګ او تمدن ډېره وده وکړله. د استعدادونو د راڅرګندېدلو لپاره مناسب چاپېریال رامنځته سو، چې د هغه چاپېریال یا هغه موقع چې برابره سوی وه، د دې لامل سو چې ډېر مهم او ډېر ښه استعدادونه راپورته سي. په ځانګړې توګه د نظم او نثر په برخه کې ډېر لوی بدلون رامنځته سو، دغه د نظم او نثر په برخه کې ډېر پرمختګونه وسوه. د دې ترڅنګ د سامانیانو په دوره کې د پوهنو د پراختیا مهم علت د عقیدې ازادي او همدارنګه د سامانی مشرانو حوصله او د هغو نرمي وه، چې په دې دوره کې د تعصب څخه ډکه فضا موجوده نه وه، یعنی یو ډېره ښه فضا، یو ډېره آرامه فضا موجوده وه. په دې ترتیب سره د اسلامي تمدن طلایي دوره ډیره ښه وځلېده، او لوی اسلامي فیلسوف ابو نصر محمد بن محمد فارابي د ختیځو سیمو د حکیمانو، خاتم شیخ رئیس ابو علي حسین بن عبد الله بن سینا، او همدارنګه لوی متفکر، ریاضي پوه او تکړه ستوري پیژندونکي ابو ریحان محمد بن احمد خوارزمي، د دې ترڅنګ د دری فارسي شاعرانو لوی استاد جعفر بن محمد درود کی، شاعر، استاد او تکړه حکیم ابو الحسن شیخ شهید بلخی، او سره امیر منصور سامانی وزیر، او د بلعیمی تاریخ لیکونکی محمد بن عبد الله بلعمی، او د دې ترڅنګ د لمړی منصور سامانی تکړه وزیر، جغرافیه پو او اشکال عالم، د کتاب لیکونکی ابو عبد الله احمد بن محمد جیهانی، ورسته د اسلامه د دری فارسی لومړنۍ شاعره رابعه بلخي، چې پلاری د زینت العرب لقب ورکړی وو، او همدارنګه لسګونه نور پوهانه او هوشیارانو په دغه دوره کې ژوند کوي او ډېر کتابونه وړاندې کړل. ورپسې راځو د غزنویانو او سلجوقیانو دورې ته. غزنوي زموږ په هیواد کې د غزنه، غزنین یا غزنی د ښار څخه په ځانګړې توګه هغه وخت اهمیت وړ وګرځېدی چې د سامانیانو ترکی سردار الپتګین 315 کال کې د امیر عبدالملک بن نوح د مرګ په وخت کې په هغه توتیه کې ګډون درلودی، او غوښتل یې چې د خپل خوشي شهزاده وخت ورسوي. خو ونه توانېدی ځکه د خپلو لشکرو سره غزنی ته ولاړې او دغه ښار یې د خپل مرکز په توګه غوره کړې. خو د غزنویانو واک د سبتګین په نامه د یو بل ترکي غلام په واسطه تثبیت سو او دغه سړی چې په اصل کې بیا دی د مرکزي اسیا د ترکانو څخه شمېرل کېدی د زنداني کېدو څخه وروسته د البتګین د خوا واخیستل سو او د نوموړي د هوښیاري له کبله د البتګین د پام وړ وګرځېدې او تر هغه ځایه پورې چې بیا د نوموړي د ساتونکي مشري هم د تور په غاړه سوله او د البتګین د لور سره یې واده وکړي. سبتګین د البتګین د مړینې څخه وروسته بیا د ده زوی ابو اسحاق ابراهیم درې کاله او د ده څخه وروسته بیا بلکتاګین د لسو کلونو لپاره د غزنی اداره په غاړه لري او دوی د البتګین خلاف د سامانیانو سره ښه اړیکې درلودې. د غزنی کمزوري ادارې او د دې ترڅنګ په غزني باندې د لیوکیانو او نورو مخالفینو احتمالي لاسبری او د دې ترڅنګ ترکیه افسران او سرتیری دې ته وهڅول چې سبتګین د البتګین زوم خپل امیر وټاکي. سبتګین د هیواد ادارې لپاره ایالتونه د خپلې کورنۍ او د غړو ترمنځ وویشل چې ډېر مهم شار د بوست یعنی د بوست شار د بل زوی نصر یعنی شاپور یې د خپل زوی ابو القاسم محدود او همدارنګه غزنی خپل بل زوی اسماعیل تور وسپارل او ورپسې سلطان محمد غزنوي دی چې سلطان محمد غزنوي د سبتګین د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي. یعنی کله چې سلطان محمد غزنوي هغه مهال واک ته سیږي چې سبتګین مړ کیږي او د محمد غزنوي منظم سیاست په افغانستان او همدارنګه د هغه په شاوخوا سیمو کې د سیمه ییزو حکومتونو په لمنځولو باندې ولاړ وو او د کار بیا د واکمنې ډېره ځواکمنه کړه دا چې د سیمه ییزو حکومتونه د منځه یوړل او په دې توګه سره سیستان، هزاره جات، جوزجان، چقمیان او همدارنګه خوارزم د غزنی دربار اطاعت ته غاړه کېښوده او دوی یې ومنل. د غزنوی دورې پاشاهان چې و یو یې البتګین و ورپسې سبتګین و همدارنګه اسماعیل بن سبتګین، سلطان محمد غزنوی، محمد بن محمود، سلطان مسعود، مودود بن مسعود او ترسنګ مسعود بن مودود، بهاولدوله، علي بن مسعود ځینې مشهور پاشاهانو په دغه دوره کې. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلې وي. موږ او تاسې مختلف موضوعات اړوند بحث وکي او د هرې موضوع اړوند مو لازم معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تر دا غوړستنی شی بو تاسې د دغه لوست په دغه لوست کې موږ ملتیا کړې وي او د هر لوست څخه د هرې موضوع څخه چې په دې لوست کې موږ تاسې ور باندې بحث وکي او وژغې دلو د همدغه موضوع اړوند به تاسې معلومات لاسته راوړې وي او د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. د تل په څیر بیا هم یادونه کوم چې درس ځان سره تکرار کړي او هڅه وکړي چې په پوره ډول مفهوم څخه واخلي او شی زده کړي. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. درنو زده کوونکو تر راتلونکي درس پورې چې د بلې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شی چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلام الله علیکم. هیله مې ومنې درنو زده کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ بیاست او وخت مو د دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نن ورځې پنځم لوست شرح خلاص کوم. هیله دا چې نن ورځ هم د لوست سره خرنی شي بوره سره مل اوسي. د تیر درس په دمانه مل لوست د مرکزی دولت ټینګښت سردار عبدالرحمن خان د امیر محمد افضل خان زوی دی چې د امیر دوست محمد خان لمسی هم وو. د 1300 میلادي کال کې زیږیدل دي او په 50 کلنۍ کې بیا سلطنت ته رسیدل دي. عبدالرحمن خان په 1318 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان د قوا په وسیله ماته خوري او د بخارا ته ځي چې په 1309 میلادي کال کې بیا د کابل او غزنی ترمنځ کله چې انګلیسیان پر افغانستان باندې د دویم ځل لپاره حمله کوي نو سردار عبدالرحمن خان د انګلیسیانو د دغه حمله څخه خبري پریشی او د افغانستان تر ازه پر قطغن او بدخشان کې د خلکو سره خبرې کوي، خلک د انګلیسیانو پر ضد باندې جهاد ته رابلي او هغوی ته تشویقوي د انګلیسیانو پر ضد باندې جهاد وکي. په همدغه طریقه بیا د ولسي لشکر جوړوي او چاریکار ته داخليږي، هلته د خپل سلطنت اعلان کوي. انګلیسیان هم د امیر عبدالرحمن خان د دغه پوهی او سیاست څخه خبر و، نو ځکه کله چې عبدالرحمن خان واک ته ورسېدي په دې کې تشویش او بیره ډېر رسول، ځکه نو دوی خپل شتون په افغانستان کې لازم ونه ګڼي. په ځنګړي ډول سره په میوند کې کله چې هغوی ماته خوري او د دوی مورال کمزوري کیږي، نو د دوی بیره او تشویش نور هم پسې ډېریږي. دوی خپل شتون په افغانستان کې لازم نه ګڼي او په همدغه وخت باندې د جنرال رابرټس قواوې هم په شیرپور کې محاصره و. د دې لپاره چې هغوی دغه د لومړۍ جګړه پیښه بیا تکرار نسی، کله چې انګلیسان په اول ځل وارې په افغانستان باندې حمله وکړه او دوی ماته وخوړه، نو دغه پیښه یو وارې بیا تکرار نسی. دوی هڅه وکړه د ژمي در رسېدو څخه مخکې د افغانستان څخه ووځي، نو ځکه د عبدالرحمن خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او کابل هم امیر ته تسلیموي، خپل قواوو په وتلو باندې پیل کوي. کله چې امیر عبدالرحمن خان په 1300 میلادي کال کې سلطنت ترسیږي او د دولت چارې ترلاسه کوي، نو دوی په دغه وخت کې د ډیرو سخت حالات سره مخامخ وو، ځکه په دغه حال کې کله چې انګلیسانو پر افغانستان باندې حمله کړې وه، د افغانستان خلک ډیر زیانونه لیدلي وه. نو د دې لپاره چې عبدالرحمن خان پر دغه ستونزو باندې بریالی سي او دوی وکولای سي چې دغه ستونزې حل کړي، نو دوه پروګرامونه تر لاس لاندې نیسي. اول دا چې یو مرکزي دولت جوړ کړي او بل په اداري او پوځي برخه کې اصلاحات و، چې د یو مرکزي سراسري دولت جوړول او په اداري او پوځي برخه کې اصلاحات راوستل د دوه اهداف او دوه مخې و، چې د پرداغه دوه مخ باندې کار کوي. او امیر عبدالرحمن خان تر یوش کال پاشاهي د 1901 میلادي کال د اکتوبر په لومړی تاریخ باندې د یو ویا کال په عمر باندې د نقرس تناروغي لامل د مړکیږي او د کابل په بوستانسرای یا اوسنۍ زرنگار پارک کې خاورو ته سپارل کیږي. د هغه د حکومت پر وخت باندې شونې او روزنې، کلتور او صنعت په برخه کې ډیر کار نه کیږي او امیر عبدالرحمن خان په دې باندې وتوانېدی چې مرکزی دولت بیا راژوندی کړي. په افغانستان کې مرکزی دولت چې د منځ تللی و، هغه یو وار بیا جوړ کی او دغه مرکزی دولت ټینګي او هغه ملکل توایفي چې هغه د شهزادګانو د بی اتفاقی او ترڅنګ د انګلیسیانو په استعماري کې په استعماري د سیسو سره رامسته سوی و، هغه د منځ یوړل. مګر په خوښي دي سره د ډیورند ماهیدې لاسلیک هم د په محل باندې سوی و، چې افغانستان د ختیز او سویل په برخو کې خپلې ازمکې د لاس ورکړي. او دغه د ډیورند ماهیده چې و، د یو ډیره شرمون کې ماهیده اوس موږ د هیواد لپاره د ماهیدو د لاسلیک څخه یو د ډیورند ماهیده په 1993 میلادي کال کې د یو شپږ کسیز هویت چې د هغه هیئت چې د هغه مشري د برتانیا د بهرنی چارو د سیکرټر ماری میر ډیورند پلاسکیو او ترڅنګ شپږ کسیزه کسان چې هغه الیس، ډاکټر فان سمیت، مکمهان، دانلند او کلارک په دغه هیئت کې شامل و. د خیبر د لهري افغانستان ته دوی راغلل او په داسې حال کې چې انګلیسي قواو د افغانستان په ختیز او سویلي سرحدونو کې ځای پر ځای سوي و. دغه هیئت امیر عبدالرحمن خان سره د حشمت خان په باغ کې یو لیدنه وکړه او د خبرو په شروع کې پرته له کمیسری څخه په ډیر جدي ډول سره عبدالرحمن خان ته دا وویل چې امیر مجبور دی چې دغه معاهده یا دغه تړون امضا کړي. که چیرې امضا نه کړي او دغه معاهده ونه مني، نو د دواړو دولتونو ترمنځ اړیکې د منځ ځي او دلته شاید بیا هم جګړه پیل شي. نو امیر په ډیر سخت حالت کې راګیر سو او د تیروتنه هم دا و، پرته له دې چې دغه متن یا دغه د مذاکرات په حق له افغانستان خلکو ته معلومات ورکړي، دغه تړون امضا کوي او پرته له دې چې د خلکو رائے یا نظر واخلي، معاهده امضا کوي او مني. چې دغه معاهده کې ځینې مواد شتون درلوده، یا د ډیورند کرښې مواد دا و، اول د افغانستان ختیز او سویلي سرحد چې هغه د واخان څخه شروع شوی دی او د ایران تر سرحد دوام پیدا کوي، دغه په دې تړون کې دغه سرحدونو نقشه زمينه مساوي ده. د برتانوي هند دولت هم په هغه ځمکې کې چې هغه په افغانستان پورې اړه لري هیڅ وخت خلاص وهنه نه کوي، او هغه ځمکې چې بیا په هندستان پورې اړه لري د افغانستان دولت به بیا هیڅ کله د هندستان په ځمکو باندې لاس وهنه نه کوي. ترڅنګ د اسمار سیمې او د هغه پورته د چنګ تر سیمې پورې په افغانستان پورې اړه لري د افغانستان دولت هیڅ وخت د سوات، باجوړ، چترال او ارنوي سیمو کې مداخله نه کوي. د برمل سیمه هم په بشپړ ډول سره یا په مکمل ډول سره په افغانستان پورې اړه
لري او د افغانستان حکومت د وزیر او د اور په سیمه کې باید په دغه دواړو سیمه کې دوی ادعا نسی کولی د افغانستان دولت. نو د دې ترڅنګ دا چې دغه سرحدونه د دغه سرحدي لیکې به د برتانیا و افغانوي او افغاني هیات په واسطه سره د نقشې سره سم په نښه کېږي دغه سرحدونه، او د دې ژمنلیک شرایط هم د برتانیا و افغانستان ترمنځ د قبول وړ دي. که چیرې په کومه فقره کې یا په کوم شرط باندې کوچنی اختلاف پیدا سي، نو باید د دوستانه خبرو له لارې څخه حل او فصل سي. دا هغه د ډیورند کرښې مواد وه چې د دواړو دولتونو ترمنځ لاسلیک سوه، او امیر هم پرته له دې چې د خلکو رای او نظر په دغه حق له واخلي دغه معاهده لاسلیک کوي. رازور پسې د امیر حبیب الله خان سلطنت چې سردار حبیب الله خان د امیر عبدالرحمن خان زوی وو، او کله چې امیر عبدالرحمن خان د امیر شېر علي خان د خواسخه په کابل کې ماته وخوړه، دی بیا بخارا ته پناه واخیسته. سردار حبیب الله خان هم په 1322 میلادي کال کې د غزنی ترمنځ په ششګاو سمرقند کې زیږیدلی دی. هغه په 28 کلنۍ کې په 1901 میلادي کال کې د پلار د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي. او امیر حبیب الله خان هم یو فرهنګي څېره و، د ټینګار وی چولنه پرته د شونې او روزنې څخه پرمختګ نسی کولای، او هغه کار چې د په وخت کې تر سره سو هغه د معرف بنسټ ایښودنه. د شهید معرف بنسټ د همدغه امیر حبیب الله خان په وخت کې بنسټ کې شو. د 1903 میلادي کال کې لومړنی شونځي د حبیبي لیسې په نامه جوړ شو، چې په دغه شونځي کې د دینی مضامینو سربېره نور عصري مضامین لکه تاریخ، جغرافیه، ریاضي، کیمیا، فزیک، هندسه، مثلثات، حکمت، حفظ الصحه او داسې نور تدریسېدل. ځینې نور شونځي هم د شهر په ځینو برخو کې جوړ شول. په پوځي برخه کې هم د حربي په نامه شونځي جوړ شول، چې په دغه شونځي کې د علمي مضامینو سربېره ارکان حرب هم په هغه کې تدریسېدل، او دغه شونځي استادان هندي، ترکي او افغاني استادان وو. یعنی دغه مضامین د هندي، ترکي او افغاني استادانو لخوا تدریسېدل. د مطبوعات په برخه کې هم د کابل په ښار کې یو مطبوعه جوړه شوه، چې د هغه بدبه ماشینونه د بخار د قوې په وسیله سره فعالیت کوي، او په دغه مطبوعه کې ځینې دولتي لایحې او جریدې چاپېدلې. لومړنۍ دوه جریده یا د لومړي ځل لپاره دوه جریدې د سراج الاخبار او سراج الاطفال په نامه تاسیس ول، چې هغه مسؤل مدیر یې محمود طرزی و، او د محمود طرزی تر نظر لاندې دغه جریدې چاپېدلې او خپرېدلې. د دې ترڅنګ د کابل، غزنی او کابل جلال بات او لغمان لاره هم جوړه سوله، او د لومړي ځل لپاره ځینې موټر د وړلو او راوړلو لپاره د یوې کمپنۍ څخه چې مطلر نومېدی د بمبئی څخه دغه موټران رانی وسول، او ځینې یا څو کسه د موټر د ترمیم د زده کړو لپاره هندوستان ته وسول. د نساجي په برخه کې هم د وړي عبدالو په نامه باندې یو فابریکا جوړه سوله، چې هغه په کال کې 5000 عسکرو ته یونیفورم جوړوي. د دې ترڅنګ د اوبو د برښنا یو کوچنی فابریکه هم په جبل سرات کې جوړه شو، چې دغه فابریکه د تولید کچه بیا لږ وي، یعنی ډیر برق نه تولیدوي، یوازې په دې باندې توانېدي چې ارګ روشانه کړي یا ارګ ته برق ورکړي، چې بیا وروسته توربینونه هم ډیر سوال او د کابل ټوله ښار ته برښنا ورکوله. د کرنې په برخه کې د هغو ځمکو اوبه چې لږ وي، د هغه د پاره ځینې بندونه او نهرونه جوړ کړل. او امیر د 1903 میلادي کال په پای کې د امیر د خپلو ټولو درباریانو سره د تفریح لپاره د جلال آباد د بهیانو د ښکار کولو لپاره د لغمان یا کلګوش سیمې ته ځي. هلته بیا د فبروري د میاشتې په 3 تاریخ باندې د یو معلوم کس د خواسخه د توپنچې په ډز باندې دی وژل کیږي، بیا جسد جلال آباد ته وړل کیږي او حالته خاوره ته سپارل کیږي. د امیر حبیب الله خان د سلطنت په لومړۍ کې اداري وضع تقریبا ښه و، خلکو دا فکر کوي چې نور به هم دغه اوضاع ښه شي، مګر وروسته بیا د افغانستان اداري صلاحیتونه ځینې محدودو کسانو ته په لاس ورځي، چې اداري فساد خپل اوج ته رسیږي، او امیر خپل هم په دربار کې پایش اشرت باندې دوبی، او د هیواد حالات څخه نه خبرې، چې د ټولنې د پرمختیا ټیټوالی، د خپلواکۍ د منځ تلل، ترڅنګ د اداري فساد زیاتوالی، بی عدالتي، د ملاماتونکو یا ډیر لوړ مالیه چې پر خلکو باندې شودل کېده، د خلکو ستونزې نوري هم ډیر سولې. روشن فکرانو بیا د هیواد دغه بحراني حالت لیدي او دوی خوابه دي، نو ځکه دغه ستونزې د حل لپاره دوی د افغانستان په دغه فکر کې سوچ، چې څه ډول د افغانستان خلک دغه حالت څخه خلاص کړي. په پای کې دوی یو سلام وکړه چې د دولت مطلق الانانی په مشروعیت باندې بدل کی، یعنی مشروطه حکومت رامنځته کی. او روشن فکران د دربار د اصلاح غوښتونکو شاوخوا سره راټول سول، په دولت کې د اصلاحاتو غوښتونکي سول، او د حبیبي لیسې د روشن فکران په د حبیبي لیسا چې هغه مهال یعنی د امیر حبیب الله خان په وخت کې دغه ښوونځی جوړ سول، د روشن فکرانو په یو سیاسي مرکز باندې دغه لیسا باندې لیسا بدل سو. د دربار روشن فکران د حبیبي لیسې څخه د باندې بیا یو سیاسي ګوند جوړ کړی و چې په دغه ګوند په مرامنامه کې د مطلق العنان حکومت بدلون په مشروطیت باندې او د خپلواکۍ ګټل، متوازن معارف، او د افغانستان په افغانستان کې د نوي فرهنګ خپرېدل دغه موضوعاتو چې په دغه ګوند کې شامل و. دغه ګوند بیا یو لسکسیزه ډله د ګوند موسسه او مجر په وسیله وویشل سو، د دې لپاره چې دغه ګوند فعالیتونه ښکاره نه سي. نو دغه ګوند غړي یو بل سره حتی نه پیژندل، دوی به پټ ډول سره خپل جلسې جوړولې او په جلسو کې به د ګوند چارو په برخه کې تصمیمونه نیول کېدل. په 1909 میلادي کال کې په ژمي کې کله چې امیر حبیب الله خان په تفریح باندې مصروف و، محمد اعظم خان د حربي فابریکې کارمند و او د شهزاده کبیر خان بیا د خصوصي شون کې ملا منهاج الدین د ګوند ټولو غړو فهرست جوړ کړي، د یو راپور سره امیر حبیب الله خان ته واستوي. چې په دغه راپور کې بیا داسې لیکلي وو چې دغه ګوند موخه د امیر حبیب الله خان وژل او د مشروطه حکومت جوړول دي. او په کابل کې هم داسې اوازه خپره شوه چې د هر څه یا دغه ګوند د هغو